د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړاو
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. او د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران وایي په کانګرس کې دومره قوت لري چې له ایران سره سوی تړون له ردېدو وژغوري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یا لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دی، خو آزادو سرچینو د دې پوځي چارواکو د دې ادعاو پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کېږي. وسلوال طالبانو هم ویلي چې دوی ته څه زیان نه دی پکې رسېدلی. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان موسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستانیو چارواکو په وینا د دوی ملک ته سپکاوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼې کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته وویل چې داسې تورونه دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوي. د اعزاز احمد چودھری په وینا دواړه غاړو د خپل منځي اړیکو د ښه کولو لپاره ډیر زیار ایستل دي. د په دې وروستیو کې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو کې د درو پاکستانیو عسکرو پر وژنه کلک احتجاج کړی او ویلي دي چې پاکستان له زغمه کار اخیستی او پر نورو د تورونو لګولو لوبه نه کوي. دا لغه وروسته ده چې افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ور وغوښت او له هغه یې پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي. د په وینا هغه وخت لرې نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ له منځه ولاړه سي. محمد خان اڅکزی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ په جوړه سوې غونډه کې له ګډون وروسته مشال راډیو ته وکړې. ده وویل بې له دې بله لار نشته چې په سیمه کې ترهګرۍ له منځه یوړل سي. د ماشومانو لپاره کار کوونکې د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې یا د ګزار ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده. دا خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوار خان نن مشال راډیو ته وکړه. ده ویل د دې نوې تګلارې له مخې به تر 1500 پورې ځایي وګړو ته د پولیو د مخنیوي لپاره دندې ورکړل سي.
جمرود چکم تحصیل دے پاگی کی مونگے انشاءاللہ تقریباً 140 پورے کسان خلی باڑا کے داغ سے 200 پورے ایف آر بنو کے اور شمالی وزیرستان سے تقریباً 550 کسان بمونگا خلی چیاغا پولی مہم کی بہت خلی دے ٹائم پورے تقریباً ریکروٹمنٹ چلے داغی برسی برتیاں نکلی داغ کمپلیٹ شوی دی تقریباً پائی کے دیر خبر ادا ہو شو سرا تقریباً ٹول خلق لوکل دا آغا تیر آغلا.
د یونیسف له شمیرو سره سم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 ناروغان میندل شوي وو او په روان کال کې تر اوسه 8 ناروغان مخته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه دا مسوده د بیان د ازادي او بشري حقونو پر ضد وبلله. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر قمر نسیم په دې اړه مشال راډیو ته وویل
په سایبر کرائم باندې پابندی لګول، سایبر ټیرریزم باندې پابندی لګول، د سره خو موږ حکومت سره کلک ولاړ. خو د دې په اړه کې چې کوم دی اختلاف رائے دا، هغه یو جرم جوړی په دې ملک کې. نو که یو سړی آنلاین صدا سے خبرو لیکي چې حکومت پاغي باندې انسیکیور فیل کی، نو دا هغه خلاف باندې هم د سایبر ټیرریزم مقدمه کوم چلول شي، او ډیرو خلکو باندې پرچی کټ شي چې هغه ملزمان شي او هغه مجرم نشي، نو هغه سره ودرېدل هم یو سزا چې کوم دی په دې بل کې ویل شوی دی.
دوی ویل چې کچیری پارلمان دا بل منظور کړ، نو دوی به یې پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي. د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکي بیا وایي چې داسې قانون په نورو هیوادونو کې هم شته او له بشري حقوقو سره په ټکر کې نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. د ویل
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با ISI پاکستان
دلته از موږ جګړه د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده، بلکې موږ جنگ د پاکستان له ISI سره دی. د ISI یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان شو، ورمه ورځ په جګړه کې په سترګه ولګید او ووژل شو.
خو د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه دریځ مخته نه دی راغلی. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي کچیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد سي، نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي. تمه ده چې د ریپبلیکن ګوند مشران به په راتلونکي میاشت کې ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره سوی اټمي تړون ردوي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز دا وکوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې کړو پرونه او هوایي بمباریو کې یو شمیر وسوال وجلی او پټنځایو نه ورته تباہ کړی دي. د بلوچستان گورنر پرون په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوي مې کلیزې په ویال جوړې غونډې کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو د ځپلو لپاره باید یو بل ته لاس ورکړي.
ورلار نشد به دغه شتا دهشتګرد دغه علاقې سړي کنینو په دنیا کې امن نه راځي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیا پرون په پیښور کې ویغونډې ته په وینا کې وویل د دې لپاره چې قبایلي وګړي انصاف ته لاسرسی ولري په هر قبایلي سیمه کې به ځانګړې محکمې یا فاټا ټریبیونلز کار پیلوي. خو د قبایلي سیمو وکیلان بیا له دغه حکومتي اقدام څخه د قبایلو په ژوند کې د کوم مثبت بدلون راتګ ته هیله من نه دي. او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو مشر وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپین لپاره یې نوې تګلاره جوړه کړې چې پکې یې ځایي خلک د رضاکارو په توګه اخیستي دي. د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اورې هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان پوز ادا کوي چې پروند شورو یا چهارشنبه پر ورځ د یې د شمالي وزیرستان په شوال کې کړیو هوایي بمباریو کې لکتر لګل لس وسلوال وجلی او د غوی پټنځایونه هم لمنځه وړي دي. خو د سیمې اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د پوز په عملیاتو کې غوی ته هم د سر او مال زیانونه اړول کیږي. دغه خلک له حکومت غواړي چې د پوزي عملیاتو پر مهال د غوی د مرګ ژوبلې پیښو ته د پای ټکی کیږدي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
چارواکی وای جیټ الوتکو ډیورن کرختنیز دې شوال کې د وسلوالو په ټیکانو بمونه غورځولي چې ورنۍ ټیکانه تبا کړې او لس وسلوالې په موکا وجلی. د فوزا ماډی کو څنګه ISPR هم د هوایی بریدونو پخله کړې او د لس وسلوالو د وژنې داوا کوي. خو آزادو سرچینو لخوا د دې سپیناوی نه دی شوی. بل طرف ته د سیمه خلک داوا کوي چې 1300 ورځو کې د غلطه په هوایی بمبارو کې دوی ته ځاني مالی تاوانونه اوریدلي. میډیا ته په خبرو کې د شوال او د تاخیل خلک وایي چې دوی هم دغه بمبارو کې د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي چې باید دولت د ولسی وګړو ژغورنه وکړي. وسلوال طالبان داوا کوي چې دغه بمبارو کې د دوی ستاوان نه دی شوی. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د 1300 ورځو نه هوایی بمباری کیږي. چې تر اوسه پورې د ISPR لخوا میډیا ته وخت په وخت ورکړل شوو بیانونو د شمیرې په مطابق په 13 ورځو کې ټول 143 وسلوال وژل شوي دي. شمالی وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز په وینا شمالی وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوسته او وسلوالو څخه یې پاکه کړې ده. چې د دوی په وینا اوس یې ډیورنډ کرښه ته نږدې د تاخیل او شاوال کې هوایی بمبارو او ځمکني عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې دغلته اوس دوی مخ په وړاندې روان دي. شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دولت که د شمالی وزیرستان 90% علاقې کلیر کړی وي نو دوی دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ویلي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بریاوې ترلاسه کړي او وسلوال یې په شا تګ مجبور کړي دي. د هیواد د پنجاب صوبې په اټک ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شوي ځانمرګي برید کې د هغه صوبې د کورنۍ او چارو د وزیر په شمول د یو شمېر کسانو وژنه د وسلوالو د ماتولو د پاکستاني پوځ پر دغو دعوو پوښتنې ولاړوي. پر دې موضوع ملیح امیرزاده جوړ کړی رپورټ اورو.
کسم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه پیل شوی آپریشن روسته په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی، خو د اګست په 14 په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب د کورنو چارو د وزیر شجاع خانزاده وژنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي دي. د پنجاب صوبې د دغه لوړپوړي چارواکي د وژنې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې وسلوال د قبایلي سیمو نه اوس ښارونو ته منتقل شوي دي که څنګه. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پنجاب کې چې کومه حمله شوې د هغې نوعیت د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه جدا دی.
پنجاب حکومت خلاف کاروائیاں شروع کری دی
په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي حکومت دا وخت په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی لاس پورې کړی دی چې مثبت نتیجې را روانې دي. دی وایي په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې تر هغې به جاری وي تر څو چې وسلوال له منځه نه وي وړل شوی.
تاسو په دې وروستیو کې وکتل چې هغه وسلوال چې پر ضد عدالتونو هم فیصله نشو کولی، لکه کله چې ملک ساک او ملګرو یې تښتېدل غوښتل نو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دغه شان د نورو وسلوالو تنظیمونو ډېر غړي په پنجاب کې نیول شوي دي. تر حملې مخکې له هغوی وسله او د برید منصوبې ترلاسه شوي دي. د دې وجه دا ده چې د پنجاب انتظامی حکومت په ډېره جدي توګه د ذمهوارۍ سره کار کوي. دې ته هم وګورئ چې مرکزي حکومت له ټولو سره په ګډه د مدرسو خلاف او دغه شان له نورو معاملو سره اړه لرونکي یوه پالیسي جوړه کړې او پر عمل هم روان دي. نو که پنجاب وي، خیبر پښتونخوا وي، سند وي، بلوچستان، په هر ځای کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي او ان شاء الله د دې به ښه نتیجه راوځي.
د بریګیډیر محمود شاه په خبره د وسلوالو خلاف د کاروایی ترڅنګ دا ضروری ده چې حکومت د صوبو په امنیت توجه ورکړي. دی وایي د شجاع خانزاده د مړینې تر شا یوه وجه کمزورې امنیتي انتظامات وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جنرال موسازی دغه دفتر ته وغوښته ورته د افغانستان دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان د لګیدلو تورونو او په دې وروستیو کې پر ګډه پوله د پاکستان د ملیشه ځواک د دریو سرتیرو د وژل کېدو پر وړاندې خپل احتجاج وکړ. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړی و. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زبی شفق راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګیدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 او 18 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د هغو 3 تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندښت له کبله ووژل شول. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو او هغه باور ته زیان ورسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې سمودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. دغه وزارت چارواکو همدارس د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وايي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او اته سرتیري وجلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزو د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې خلک د پولې نه دی خو مشته او اخوا مشته بیا چې هغوی دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان منځ کې فاصلې سوا کړي تاوتریخوالی سوا کړي خو هغوی دي کې د دواړو ملکونو د مشرانو چې دا حقیقت ومني چې دا مشکل دلته شته. پکار ده چې دوی ورسره کښېني او دا چې کوم فیصله کوي چې د دې د حل کولو لپاره څه لار وګوري.
کله یوې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکي کې پر پوله دا ډول پېښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یوځای د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
له پیښوره زبی شفق و. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر وړاندې روانه جګړه په اصل کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر ضد د افغانستان جنگ دی. جنرال عبدالرشید دوستم په قیصار، غورما، چولمار ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د الماس پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره فاریاب ته تللی دی. جزئیات د فرشتي جلال زین اورو.
شاغلی دوستم پرون د فاریاب په غورما چولسوالی کې د ازادي راډیو خبريال ته ویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنگ روشه چیرته ده.
جنگ موده اینجا جنگ غورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با ISI پاکستان
دلته از موږ جګړه د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده بلکې موږ جنگ د پاکستان له ISI سره دی. د ISI یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځانی شو وړم ورځ په جګړه کې پسترګه ولګید او ووژل شو. شاغلی دوستم وویل په بالا مرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمي شوی دی. د ده په وینا په بالا مرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاری زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت است، هدایت دکتر طیب اشرف غنی رئیس جمهور. بخیر، ما بسیار دلم میخونه از اینجا کدم خوبتر نتیجه را بدست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس په نوم پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسکر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. ښاغلي دوستم څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تېښتې د مخنیوي په خاطر یې تر هلمند چې پاکستان ته نږدې دی په لاره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
د فرشتي جلال زای رپورټ موردو. د بلوچستان گورنر محمد خان نڅکزی وايي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دی او هغه وخت لري نه دی چې لټول سیمې څخه د ترهګرۍ ډلې لمنځه یوړل شي. د خبرونو موړي په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرای کې د هغه هواد د خپلواکۍ په ویاړ جوړ شوی غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای وایي پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګری پر ضد یو دی او د په خبره دواړو هیوادونو ترهګر پسې اخیسته چې ډیر جربه په ټوله سیمه کې امنیت وغوړيږي. گورنر اڅکزی د خبرې په کوټه کې د افغانستان په کونسلګری کې دغه هیواد د شپږنویم خپلواکۍ د جشن په ویاړ په جوړې شوې لمانځغونډه کې تر ګډون وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې کړي. د اڅکزی په خبره د افغانستان او پاکستان د پلی دواړو غاړو ته ترهګر پټن ځایونه لري او یوې بلې خوا ته اوړي را اوړي.
د دې ښکار سدل ته بین الاقوامي دهشتګردي روانه وه. د یوې خوا څوک راشي کې د بلې خوا څوک راشي خو په مخه یې اخیستي دهشتګردان بارډر دون لوی دی او د سر سروي دی چې واځ ساتل کیږي هم نه.
د گورنر محمد خان اڅکزت خمه پښتل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکه په دې ورستیو کې یو اړبیا ترنګلې سوي، آیا یاد دوه هیوادونه د ترهګری پر ضد سره یو دی او کیا؟ گورنر اڅکزی په جواب کې وویل
ورزار نشد به دغه شد دهشتګر به دغه راکیس دی دغه سبزی دنیا سے ختمی جی کنے نو دنیا کے امن نہ راج استنبول سے روا خطر کندار پوری دا گرد علاقہ پر شورش دا
تر دی وڑان دے پا کوٹا کے دا افغانستان قونسل جنرال وحید اللہ محمد دیل منزگونڈی تا پا خپل وینا کی ویل افغانستان نور جوڑ سوی او دا پر مختاک پر لور رہی سوی دی دا محمد پا وینا افغانستان پا تیرو پنزل سکلونو کی دا سی لاست راوڑ نیرا وڑی دی
دا خلق لخوا دا نظام تاسیس دا سو دا رول پا دا ٹوٹ دا کنو کرنا د ملي یووالي د حکومت جوړول د امنیتی او دفاعي چارو مسؤلیت او بشپړه توګه د هیواد د ملي امنیتی او دفاعي ځواکونو په غاړه اخیستنه د منطقې او نړیوالو هیوادونو سره دوستانه او ستراتیژیک مناسبات او وسعت پیدا کېدل د معرف او زده کړې په پرمختیا چې اوس مهال په ښوونځیو کې د 11 میلیونو زده کوونکو چې 30% نجونې دي شمولیت لري.
په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ دورې په دې غونډه کې د پاکستان د سینټ د قومي او صوبایي اسمبلی نارینه او ښځینه غړیو د پاکستانی پوځ د سوهیلي کمانډ د قومندان استاذي سیاستوالو لیکوالانو او غنو افغان کډوالو هم ګډون درلود. د نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د افغانستان ولسمشر وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره په مبارزه او دغه هیواد ته د سولې پر اوستلو کې همکاري وکړي. محمد اشرف غنی پرون چهارشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په لمانځغونډه کې دا هم ویل چې له ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې لرل غواړي او هیله څرګنده کړه چې په ملي وحدت سره به افغانستان په یوه هوسا هیواد بدل شي. له کابله صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکوي چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار پاتې نه وي. ولسمشر د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په لمانځغونډه کې وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې پر اوستلو کې خپل ملګرتیا ثابته کړي.
شاهد بودید که پیام خود را
تاسو شاهد یاستئ چې موږ ټولو ګاونډي هیوادونو ته خپل پیغام ورسوو چې باید له تروریزم سره مبارزه د سیمې او د ګاونډي هیوادونو په لومړیتوب کې ځای ولري. غوښتل چې ټول په دې پوه شي چې هیڅوک هم نشي کولای چې خپلې غوښتنې په زور په افغانانو ومني. همداراز ټینګار کوو چې موږ د بایزته او تلپاتې سولې او له ګاونډیو د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو د درلودو غوښتونکي یو. ښاغلی غنی ویل چې د یو هیواد د خپلواکۍ دوام د هغه په سیاسي او اقتصادي قوت پورې تړلی ده چې د ملي وحدت حکومت د همدغې پیاوړتیا په لټه کې دی. د افغانستان جمهور رئیس ملي وحدت په یو سیاسي او اقتصادي قوت د دغه هیواد د بدلولو یوازینۍ لارو بلله او وی ویل چې له دې پرته به یا سیاسي انتحار ته غاړه ږدو یا به په کشمکش کې پاتې کیږو.
یا به سیاسي انتحار کوو. سیاسي انتحار دا دی چې د نظام د تقوی پر ځای په شعوري او غیر شعوري توګه په نظام د خلکو اعتماد او باور ضعیف کړو. دوهمه لار دا ده چې په نیم نس د گزاري ژوند وکړو. درېمه او تر ټولو غوره لار ملي وحدت ده.
جمهور رئیس غنی همدارس د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په لمانځغونډه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د مخالفینو هر ډول دسیسې شنډې کړې او د هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. خو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانان د خپلې خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي. ښاغلی عبدالله وویل که څه هم افغانان له یوې خوا له ګواښونو سره مخ دي، خو له بلې خوا د خپلې خاورې د دفاع لپاره کلک ولاړ دي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه له برټانیې نه خپلواکي واخیسته، خو د څېړونکو په باور چې خپل منځي جګړو هیڅکله هم افغانان سم پرې نه ښودل چې د خپلواکۍ په خوږې تمې پوه شي.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی پرون چهارشنبه د پیښور په هیتباد جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او دغه ادارې د پاڼې د پرانستې لپاره جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې له قبایلي ولس سره باید مرستې وشي تر څو هغوی انصاف ته لاسرسی ولري. بلخوا د قبایلي سیمو وکیلان وایي د دې لپاره چې د پاکستان عدالتونه بې اختیاره دي، دغه ځانګړې محکمې یا ټریبیونلز د قبایلو په خیر نشي تمامېدی. له پیښوره شبیر جان رپورټ لري.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی ویل چې د ایف سی آر یا نور قانون با د یو قبایل په ضد هم اونه کارول شي او دا یې قانونا جرم اوغلو. دا ټریبیونل د فاټا د اصلاحاتو هغه برخه ده کوم چې قبایل اولس د یو مدیرا سي غوښتل. دا ټریبیونل اوس په هر ایجنسی کې کار کوي او یو اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په چې د هغه کار با صرف دغه عدالتونو سره وي د دې مشر کوي. او ماته پته را چې د ځینو قبایلو او خاص کر د وکیلانو دا نظر دی چې دا ټریبیونل کافی نه دی. خو زه تاسو ته باور درکوم چې په ایف سی آر کې دوی د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه ټاکلې را هغې مسلسل کار روان دی او په ایف سی آر کې به نه یوازې اصلاحات وکړي بلکې د ایف سی آر غلط استعمال جرم دی او د دې جرم به مخنیوي په هر حالت کې کوو. بلخوا د قبایلي سمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاز مومن وایي چې فاټا ټریبیونل هم هغه زوړ نظام دی. قبائلی سمو کے دا خیر خیگڑ کارکون کے زرعی خان افریدی دا گورنر دا کام ستائی وائی چو باید قبائلو تا دا ملک نور برخو پشان مکمل عدالتی نظام او بنیادی حقونا ورکڑی شی.
مون خو فل بینچ وارو دا فاتھا دا پارا لکا سرانگا چی نور پاکستان کے دے خو بیا هم ځا د ریفورمز په حق کې مونږ هم یو. دا خو خبره شوه دا گورنر خو خبره کړی دا چې د ډیولوشن کړی دی په کار د چدی کې ججز اخیسته وي بیا بیوروکراسي نه وي ټول رائټس وردا ورکول په کار کا کنستټیوشنلی پولیټیکلی ډیموکراټیکی.
د قبایلی سمو سره تعلق لرونکي د وکیلانو وینا وا چې د ملک نورو برخو کې چې عدالت ته کم اختیار او واک ترلاسه دی هغه فټر ټریبیونل ته نه دی ترلاسه. او د دوی په وینا کچري حکومت په قبایلو کې انصاف عام کول غواړي نو باید دغه عدالتونه دی مکمل با اختیار جوړ کړی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په قبایلي سیمو کې د ګوزړنې یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین لپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د سیمې تر 1500 پورې خلک یې برتی کړي دي. د یونیسف د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول چې دغه شمیره بیا روان میلادي کال 8 ته رسیدلې ده. په دې اړه زموږ همکار ګلیاز د یونیسف له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
یونیسف اداری په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین موثره جوړول لپاره تر 1500 پورې ځای اوسیدونکو برتی کړی دي چې ماشومان ته به کور په کور د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا خبره په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د ده په خبره په فاټا کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او په دې لړ کې د خیبر ایجنسی باړي جمرود ایف آر بنو او دا شمالی وزیرستان مقامی خلق برتی کړی دی.
برتیان کی دا کمپلیټ شوی دی چې موږ سره تقریبا ټول خلق لوکل دا اغه ځای راغلو یو بل پی جی می او ان شاء الله چې کی موږ نمون ته د سکیورټی څه مسله یو نه بچی دنو سو ته پولیو نه انکار کیو ان شاء الله هر یو ماشوم پر بر رسول دی لګی چې ان شاء الله د دې سټریټیجی نه پس موږ پولیو خاتمه وشي.
ډاکټر جوهر د نیوی تګلارې د کامیابی په اړه وی چې یو خود غ رضاکاران مقامی اوسیدونکو دی او هر یو کور ورته معلوم وی نو یو ماشوم به هم له پولیو زد ساسکونه محروم پاتې نشي.
پولیو مهم چې کوم اول بدري ورځې یا څلور ورځې چلې دو دا اوس تقریبا 15 ورځې پورې به دا کسان هغه کم پاتې شي ماشومان دی هغه پکې بزدي کوړتا. نو دا یو داسې اپروچ دی چې دې دا سبا ان شاء الله هر میاشت کم ماشومان پاتې شو هغه هغه تعداد به ډیر کم شي او دا موږ پولیو خاتمه لپاره دا ضروری چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
دا ډاکټر جوهر په خبره په جمرود باړي شمالي بلدستان او اف ار بنو کې د پولیو ناروغي پر ضد په کمپاین کې زیاته توجه ورکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس زیات دی. که څه هم نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومت د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چلوي خو اوس هم په دغه سیمو کې داسې ځایونه شته چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. قبایلي صحافي صفدر حیات داوړ له مشال رادیو سره په خبرو کې هغه ځایونه یاد کړ. صدر هيا زیات کړ چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او حکومتي ادارو سره یو خه موقعه چې کله له شمالي وزیرستان خلک به کور کړ شي ول په هغه وخت کې ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی ورکړي وي. خو ډاکټر جوهر وای چې دغه سیمه ته رسایل لپاره حکومت او امنیتی ادارو سره همکاري کوي او ډیزر به دغه سیمو ته هم خپل کمپاین وغځوي. د زیاته کړه
چې کم کم ایریا مونږ ته ګورنمنت طرف نه اکسسبل کیږي، البته چې مونږ پولیو ټیم هم لګول جايو او خپل کمیونټي موبلایزر هم لګول جايو. کته سو ګوره د افکار سو ګوره د چې کم کیسونو کې کمې راغلو په دې کال لا کم دغه وجه چې مونږ دې علاقو ته رسائی شو. دې ټایم کې مونږ تقریبا 92% علاقې دا سي چې ته مونږ رسائی ممکن شوی دی په پاتا کې.
د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول، چې روان 2015 کال کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ده.
د ګلیاز رپورت موریدو لسنی بجې کې دونکو د اوریدونکو لبوریوال کاکړه لند خبرونه اورو.
د پاکستان پوځي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څانګه وایي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شمال سیمه کې په هوایي بمباری کې وژل شوی دی، خو آزادو سرچینو د دې اداو پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. پاکستان د افغانستان د چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د دې هیواد سفیر ورغوښتی. پاکستانی چارواکو افغان سفیر جانان موسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو نیوګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي، کومې چې د پاکستانی چارواکو په وینا د دوی ملک ته سپکاوی دی. دا لغه وروسته ده چې د افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی سفیر په وړاندې وضاحت وغوښت. دوی ویل چې پاکستان د باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي چې څو ورځې وړاندې پر پوله په پیښه کې 8 افغان سرتیر وژل شوی و. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه دا مسوده د بیان د ازادۍ او بشري حقوقو پر ضد وبلله. د افغانستان د ولسمشر لومړی امرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. د ویل په دې عملیاتو کې د پاکستانی جنرال وژل کېده د پډاګه کوي چې د جګړې ریښې چرته دي، خو د پاکستاني چارواکو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشرانو ویلي چې کچیري له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد لاري رد سي، نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د اوربند په خلاف ورزي هند ته د پاکستان په احتجاج لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د هندي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اوربندۍ خلاف ورزي د پلټنې وکړي او بیا د نتیجه پاکستان سره شریک کړي. ورسپانې لیکي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په نیو ډیلی کې د کیدونکو خبرو پر مهال د هند لورې په پوله د ګولباري معاملہ ضرور راپورته کول پکار دي. آج ورسپانې خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن شروع کولو په فیصله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په شوي اجلاس کې دا فیصله کړې شوې ده چې صوبایي حکومت پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو ترمنځ تحریری معاهدې وروستو وابډه به خپلې ذمهواریانې پوره کولو پابند جوړولی شي چې صوبې ته د بجلی په پیداوار کې خپل مقرر کړې شوې برخه ورکړي. ورسپانې لیکي چې صوبې ته د خپل مقرر شوي حد نه 540 میګاوا ټا بجلی کم ورکړی کیږي او د بجلی لوډ شیډنګ حواله سره د پیسکو همدا پالیسی پاتې ده چې کوم سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغه ته لوډ شیډنګ زیات کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیمې چې پکې خلک کندې اچوي او یا د بجلی غلا کوي پر ضد کاروایي ضرورت ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په غونډه کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد اپریشن فیصله کړې ده او د حکومت په مرسته کې پیسکو د بجلی په غلا قابو عمومي نو په صوبه کې بعد د بجلی مسله تر ډیره حد هوار شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبې اولس د ترانسفارمرو د فراهمۍ او د خراب ترانسفارمرو د مرمت حواله سره د مشکلاتو سره مخ دي. دینه علاوه د بجلی تارونه هم زړه شوی دي او هر وخت پکې خرابې مخې ترازی. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې هغه خلک چې د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ورکوي، نو دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې پر ضد یې سخت قانونه پورته کړي. ورسپانې لیکي چې نه صرف واجبات وصولي، بلکې په ښکارا لګیدلې کونډې او د پیسکو د عملی حفاظت هم د صوبایي حکومت ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجله لیکي کې اسلام آباد چرې دې ته نه وي تیار چې د وسلوارو ډلو د ملاتړ خپل پالیسي بدله کړي، نو امریکا باید پر هغه هیواد خپلې مالی مرستې بندې کړي. بل خو د امریکایي نیویورک ټایمز اوسپانې ولیکنه وایي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړولو او له هغو سره حکومتي مرستې په اوږد مهال کې د افغانستان او د وګړو یې امنیت له خطر سره مخامخولی شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
فارن افیر مجله لیکي د 9/11 د پیښو وروسته امریکا د پاکستان سره د امنیت او په نورو برخو کې مالی مرستې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغه هیواد سره د 2002 کال وروسته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیاتې مرستې کړې دي. امریکا په دې تیرو وختونو کې د دغه مرستو پر وخت پاکستان ته دا ویلي چې باید د افغانستان سره همکاري زیاته کړي او د سیمې نه د ترګرو د ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. امریکا دا هم غواړي چې باید دغه هیواد خپل اټومي پروګرام نور ونغزوی او باید دغه خوندی وساتل شي چې د وسلوالو لاسته ورنشي او نه سه غلط استعمال وشي، ځکه چې له دغه سره پاکستان ته پخپلا یو لوی خطر جوړیدای شي. مجله لیکي دغه ټولو خبرو باوجود بیا هم داسې ثبوتونه شته چې پاکستان د جهادي او وسلوالو ډلو سره امرسته کوي او ترشای ولاړ دي، او اوس وخت راغلی دی چې واشنگتن له اسلام آباد سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي، او که چیرې د اسلام آباد په دغه رویه کې بدلون نه راځي او دوی د وسلوالو ډلو سره مرستې جاری ساتي، نو باید واشنگتن دغه هیواد سره مالی مرستې ودروي. مجله زیاتوي کچېرې پاکستان په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي، نو دا به تر ټولو زیات هم دغه هیواد ته ګټه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او دوی سره د حکومت مرسته په نږدې وخت کې خو ګټه ورکول شي، خو دغه د افغانستان د امن لپاره یو خطر هم جوړېدی شي. کله چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شول، نو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم خپل حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې باید ملي امنیت شورا دغلته د طالبانو خلاف کاروایی پیل کړي. خو کله چې د هغه د بیا بیا د غوښتنو وروسته سوونه شو، نو مرستیال ولسمشر چې پخوانی جنگ سالار هم پاتې شوی دی او د طالبانو خلاف جنګېدلې، داسې ښکاري چې واپس خپل پخوانی رول ته تللی دی او د افغانستان په شمال کې ځایي ملیشیا جوړه کړې چې دغلته د وسوالو خلاف جنګیږي. د افغانستان شمالي سیمې چې نسبتا آرامه وي، کېدای شي د دغه هیواد د نورو سیمو غونتې د تاوتریخوالي د پیښو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، ناټو پرون چهارشنبه مسکو ته خبرداري ورکړل چې په اوکران کې د هغو بلتون غوښتونکو پرمختګ چې د روسیې ملاتړ کوي او غواړي نورې سیمې هم لاندې کړي به ونزغمي. د اوکران په ختیځ کې د 2014 کال مارچ میاشت راهیسې نښتې روانې دي چې پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزای په رپورټ کې اورو.
ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکراین کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼل شي د اوکراین بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناټو د اوکراین په بحران کې په ټولو شکلو خواوو ژغ کړی چې له زغمه کار واخلي او د کړکیچ په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ناټو ویلي چې د اوکراین په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناټو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو ژغ کړی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یو خبري کانفرنس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل.
On both sides of the contact line there are
دا کرش دواړو خواو ته درانه پوځي وسایل موجود دي موږ کرش ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدل دي موږ همداراز لیدل چې دواړو خواو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روان دي د اوکرين په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نشټې روان دي چې لشتلژ شپږ زره څلور سو تنه تر اوسه پکې وژل شوی دي په همدې حال کې ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین راتلونکي میاشت ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي ولسمشر پوتین شای په نیویارک کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر نوویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنگټن بلنیتا مثبت ځواب ورکړي د روسیا او امریکا روابط د اوکرين په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق لامله خراب شوې دي مسکو د اوکرين په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو امریکایي وال سټریټ جرنال لسپانې د ازبک جګړمارانو لوري افغانستان او همدارز منځنۍ اسیا ته پر متوجه غوښنو رپورت پور کړی دی رپورت وايي په پاکستان کې له پوځي عملیات وروسته ازبک جګړمار د افغانستان په شمالي برخو کې زیات فعال شوی دی تفصیل عبدالحی کاکړه اورو
وال سټریټ جرنال پر رپورت کې وايي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیات وروسته د اسلامیک موومنت اف ازبکستان جګړمار لومړی د افغانستان ختیځ ته واوښتل او بیا ورو ورو شمالي برخو ته وخوځیدل د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف حتمر له مجلې سره په خبرو کې د پښتنه راپورته کړی چې اخر ولې دغه جګړماران د شمال لور ته وخوځیدل بیا خپل په جواب کې دا وجه بیانوي چې دا ځکه دوی غواړي ځان د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته نږدې کړي نوموړي زیاتوي چې افغانستان په اصل کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو په استازیتوب جګړه کوي له ازبکو پرته القاعده چینایي یوغران او پاکستانی جګړه ماران په شمال کې جګړه کوي خو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم وایي چې کله هم جګړه سخت سي نو معنا یې دا ده چې ازبک جګړمار په لومړی لیکو کې جنگي شي رشید دوستم په فاریاب کې د ازبک او نورو جګړمارو پر ضد د عملیاتو مشري کوي دغه جګړمار په فاریاب ولایت کې زیات فعال دي له فاریاب د افغان پارلمان غړي فتیح الله قیصری وال سټریټ جرنال ته ویلي چې ازبک جګړمار ډیر روزل سوي او ظالمان دي د پوینا د دوی شتون یوازې دوی په دې نه دي پریشان کړي چې ګواکې په فاریاب کې دي بلکې دوی د ټولو شمالي ولایتونو امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړي دي د جان هاپکینز یونیورسيټي د سنټرل ایشیا کاکاسس انسټیټیوټ یو چارواکي فریډریک سٹار وای ازبک جګړمار پر اشتیا هم د سیمې امنیت ته خطر دي خو د پوینا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت غواړي د سیو شي چې ماسکاو هغه یوازینی قوت دی چې منځنۍ ایشیا له اسلامي سختریزي خوندې کولای شي
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ سپو شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدئ شئ
د فرایډي ټایمز مجلې په ولیکنه کې د وسلوالو پر ضد پاکستان حکومت پالیسۍ ته کتنه شوې ده په لیکنه کې راغلي د پاکستان وګړي غواړي په هیواد کې یې تر هغه بریدونو ته د پای ټکی کې خودل شي خو له هغه لارو نه چې حکومت ورته غوره کړی دي د لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري د فرایډي ټایمز مجلې په لیکنه کې لیکوال احمد رشید وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړې او د کامیابۍ نخې نښانې هم تر سترګو کیږي ډېری پاکستانی وګړي له یوه ذهني کشمکش سره مخامخ دي د پاکستان ریاست په ترهګرۍ ضد جګړه کې سلګونه خلک په دار وځړول پولیسو له عدالته د باندې وژنې وکړې له بیلتون پالو ډلو سره د تړاو په شک کې او د پام وړ شمېر کسان لا درک کړل شول او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو داسې نور یو شمېر مثالونه د تیر کال دسمبر میاشت راهیسې چې طالبانو د پېښور پر آرمی پبلک سکول کړي برید کې یو نیم سل کسان چې ډېری ماشومان ول ووژل د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ولسی حکومت د هیواد له پوځ سره په ګډه د طالبانو پر ضد د اقدام کولو پریکړه وکړه د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې د پاکستان پوز د 1980 لسیزې راهیسې د اسلامي سختدریزو ډلو د ملاتړ پالیسي خپله کړې وه، د ترهګرۍ پیښو ځپلي پاکستاني ولس د پوز د نوې تګلارې هرکلی وکړ. د پاکستان دولت مجرمانو ته د مرګ سزا پر ورکولو لګولې بندیز لرې کړل او تر اوسه یې 200 کسان په دار ځړولي دي. د پاکستان په جیلونو کې 8000 داسې بندیان دي چې د مرګ سزاګانې ورته ورول شوي، او داسې نه ده چې دغه ټول ګنې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. حکومت ویلی دغه ټول خلک به اعداموي. په ورته وخت کې د پاکستان پارلیمان د هیواد په آئین کې د یو ترمیم منظوري ورکړه، د کم تر مخه چې پوځ ته اختیار ورکړل شو چې د ترهګرو کسانو د دوسیو فیصله کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن او همداراز د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو د پاکستان پارلیمان ته دغه اقدام غندنه وکړه. لیکنه کاږي د دې ټولو حکومتي اقداماتو باوجود په پاکستان کې د نام نه پیښې کمې شوې نه دي. په لیکنه کې 13 جولای میاشت پنجاب پولیسو له لاسه د لخکر جنگوي ډلې د مشر ملک ساق او دغه د 14 ملګرو د وژلو پیښې یادونه شوې. لیکنه وایي د یاد ډلې غړو که زرګونه نه وي نو حتما سلګونه شیعه مسلمانان وژلي دي. لخکر جنگوي ډلې د خپل مشر د وژنې غچ د رواني میاشت په 14 د پنجاب په اټک ښار کې د هغه صوبې پر داخله وزیر شجاع خانزاده د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې واخیست چې دغه په شمول 13 نور کسان یې ووژل. همداراز په بلوچستان کې چې له 13 کلونو راهیسې بلتون پال یا غیتوب پیل شوی، د هیواد پوځ او یا هم پولیسو سلګونه خلک ترې تم کړي چې میاشتې وروسته بیا مړي وموندل شي. لیکن وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې نه یوازې د هیواد عدالتي نظام بې انډوله کړی، بلکې سیاسي ستونزې هم زیږولې دي. د پاکستان پوځ دی چې د هغه هیواد بهرنۍ پالیسي او داخلي امنیتي تګلاره جوړوي او ولسي حکومت یې د یو سلاحکار رول ته پاتې کړی دی. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي غواړي ترهګر کسان ونیول شي او سزاګانې ورته ورکړل شي، ډېری یې د ریاست سختو پالیسیو اندېښمن کړي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خبرونه تاسو ته اورو. د خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي چې دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
اوریدونکو دا پښتو متل دی چې د ستړو ځای شاباز ګړه ده، خو ډیر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شاباز ګړې ته د ستړو ځای ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان خار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګندارا په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شاباز ګړې، جمال ګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګر کوټ د کلا په حقله معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پېښور نه چې څومره لارې تللې نو په شاباز ګړه به تیرې دي. او په اباسین د پوره کېدو نه مخکې به قافلو پړاو یا دما د شاباز ګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستړو ځای ویل کېږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 300 کاله وړاندې تیر شوی، د شاباز ګړې په یو ګډ باندې په خورشته ژبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دي چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلی دي. دغه شان د شاباز ګړې سره نږدې د جمال ګړې، کندراتو، سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګر کوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوي دي. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا، کله چې د موریا خاندان په کابل، پېښور او په ټول هندوستان بچایي وه، نو د اشوک بچا په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو لپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوښه 300 قبل مسیح کې د شاباز ګړې په مقام د اشوکا باچا لړخه پای او ګټ دغه د بودمت خبرې لیکل شوې دي.
کین اشوکا موریا غم موریا نو په شاباز غړ کې او په مانسیرا کې دا راغی د زمانه په خروش تل کې لیک دی او دا راغی د بادشاہ غړ غخي کمانډ او راغی د بودیزم ترویج او دغه شاباز غړې را غټ کړي دا اغه د وژن د شاباز غړې شهرت راغی بیا شاباز غړې کې د بودیست مونومنټس ډیر زیات شو.
دا خبره د پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشاہ په وخت کې په ټوله ګندارا کې بودمت ډیر پتیزې سره خپرېدو او په ګنډش د بودمت د عبادت او زدکړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والې 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بودمت فرامین لیکل شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3rd century BC کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شو او ورته راغلی و.
بخ محمد زیاتوي چې د شاهبازګړې په ګډ په خورشته جبه کې د بوت مت سوار لسلوي خبره لیکل شوې دي چې زیات تر پکې د امن خیر خیګړې او د انسانيت د خدمت په حق لا دي.
پدې راک اډیک چې دې پدې کې د بوت مت سوار لس خبره لیکل شوې دي پدې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي س انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي ورپسې چیر تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دی بیا داري چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونی وکړئ چې دا غین خلکو ته فائدې وي.
خو بیا ځنې تاریخ پوها او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا شاباز غړې او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نمخ کې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علی خاور چې دا مردان او دا ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم د شاهبازګړې خار په حق لدی. هغه وایي چې چینی زائرین چې کله پشپګمه ایسوی صدی کې دلته راغلي نو دا د بودمت لوی مرکز او
انسان چې کله راغی نو دې ته د پولیو شاه په نوم باندې د تعارف کړی دی. سره په دغه مخ کې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د تر تر کوم دي شاري کړی دی چې هغه د دې لوی په کله کې دا د شهزاده سودن کې پیدایش کې شهزاده سودن د دې د بودست دی د پیغمبر او هغه وی چې دا راګانی و تا شهزاد سدن خپل اتی نو هغه د انکړو یو ساتي د خپل کوم هغه خوره د انکړو بیا هغه خپل لار د لوتن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان پلور د سواد دیر باجوړ کابل او پیښور نه ټول لارې با د شاهبازګړې سره یو کېدی او زیات تر کافلو با هم د شاهبازګړې په مقام پړاو یا د مکولا نو ځکه ورته د ستړوزه ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې اکلا وای
او بل شاهبازګړې چې په کراس روټ باندې و په سلور سړکونه به تراتل د پلیشیر خانه نه د بونیرنا د چرشدی مردان د طرف نه سړک راغو دا ثوابه هاند او د پنجاب سړک نو شاباز غړي ته بیا خلکو رښتو د ستړو زیوی ځکه چې کوم خلک براتلل ته الته بیرشت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثار او کارپوان وای چې دا کوشان خاندان کنشک بچا په وخت کې ګندارا د بود مطلوې مرکز او دا پیښور مردان سواد او هزاره کې با په سونو د عبادت ځایونه ستوپه او مدرسې جوړ شوی وي چې بیا رښتو فید هونز رانی او تباکلی.
پشاور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل لګندارا د پخوانی یا د اوسند ګندارا بالکل یو زړی او پدې کې موږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایټ شته. شاهبازګړې نه علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایټ ته موږ سره می خسانډا سایټ دی چې د اغې نه فاستنګ سیدارتا سکلپچر موږ ته ملو دی کوم چې وس لاهور عجیب ګر کې پروت دی. او د دې نه علاوه موږ سره خوا کې وسره په لږه فاصله کې جمالګړی ده بیا جمالګړی سره لږه فاصله کې تخبای سایټ دی. نو مطلب دا ټول علاقہ د دې نه علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پوریا کې سړنې کار نه شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي نور هم سایټونه کې دي شي او شته په دې ټول علاقہ کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دا یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه به خلک د زدکړو لپاره سواد مردان او پیښور ته راتلل.
د دې ټیچینګ چې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې د علاقہ د سبق لپاره مشهور شو نو چینیان کورینز او جاپانیز دا تاریخ وای زنویم ابي پخپل به سبق لدر تراتل دا کنفیوشیس خپل شاگردانو ته ویجه زای ګندارات او ګندارا کی مونږه تاسو چونوس بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق پس کوریا ته زو او جاپان ته زو
دا شاباز گڑی نہ خوشا شل کلومیٹر لرے دا کاٹلنگ پا سڑک پا جمال گڑے کے دا بدھ مت مندل شوی لرغونی آثار ہوم دا ستائنے او لیدلو وردی چرتا چی پا یو غنڈے دا گندارا دا ٹورنا زاڑ دا بدھ مت آثار او نخ نخانے ملو شوی دی پیخور میوزیم کے سیڑن کارا بلکیس دورانی دا جمال گڑے دا سائٹ پا حقلا وائی
سمرج منگسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اکل چزوتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑھ شو بت گڑا ون شو دس درمرا جی کس روپ شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی دا ٹوٹل فائیو دس سائٹو نے کم دا تھرڈ سینچری بی سی نہ تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جوڑ سی ہوئی
وہ لکھی گی چی دا انگریزان پا وقت کی دا جمل گڑے لرغونی آثار مندل شیو چی بیا رستو دا جاپان حکومت پا مرستا نور سیڑنے او کدایا نے اوشوی چی نور قیمتی آثار او سٹوپی پکے رابر سی رشیوی دی
دا پا فار دا فرسٹ ٹائم دا چی دے نو جنرل کورٹ رپورٹ کڑیو 1836 کی بیا ایکسپلوریشن دے الیکزینڈر کننگم ہم کڑیو او دا آگے نا پس پا 1980s کے پا جیپنیز چکم ارکیالوجیکل مشن دے اگوی پا دے کی کار کڑی دے بیا دا آگے نا بعد دا مونگ ڈپارٹمنٹ چکم دے ارکیالوجی اگوی پا کی کنزرویشن کار کڑی
وی لکی گی چی کلا دا یونان سکندر اعظم پا کال دری سوا اویشتم قبل مسیح کے پا نا واپس دا افغانستان نا باجاول تا راوڑے دو نو ہاغ خپل فوزونا پا دوو لخکرو که تقسیم کرل چه یو لخکریه دا ممندو پلار پشکلاوتی یا موجوده چرسده پا اڑخ اولیگل او بل لخکر چه سکندر اعظم یه مشرک اولا پا دیر او سوات حمله ور شو او بیا رستو دغه لخکرونا دا شاباز گره او هن پا میانس کی دا سکندری پا مقام یوزه شو چه دا بخمامت پا وینا هم دا سکندر اعظم دا نوم پا مناسبت ورتا دغه نوم ورکل شوی ده
منگ سر بیا دی شاباز گڑی او د ہن منس کی چکم یو سائٹ دی اگے تمن سکندری وایو دا الیگزینڈر دا گریٹ ہوم پا دی غاڑا راغلی دی زک دا او دلتے اوم دا مکڑی دا دی سکندری کی زک دا غی سائٹ دا غی کلی تا اوسم سکندری کلی وی او چی کلا ہن تا راغی ہن کی اگا یو میاش تی رکڑا سر دا خپلی آرمی دا کشتو پولی جوڑ کو او بیای دا سین کراس
خوبیا د شاباز گڑی سره نږدې د لنګر کوټ سیما او کلا هم یو تاریخی ارزښت لري کوم چې مونږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي فرهاد علی خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په شپږ اتیایم کې جنگونه کړو چې دا ګنشمیر مرګ جوګلی نه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو
دا په 1500 یو اتیایم کې اکبر بادشاہ په دې خار حمله وکړه او د هغه جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ دا اغی پا قیادت کی پدی علاقے بانے بار بار حملے شوئے دا بے پا اغی پا قبضہ کرا رہے دل تا اکبر بادشاہ بیا کلا جوڑا کا اغم دلنگ رکوٹ پا نمبانے غور دلتا وقت پا سو پتا لا رہا وقت پا وقت دی بانے جنگون شو پا پیندل لفتا چیز شپا کا تیاریم کے یا مغلو دی سزدو یو دے تاریخی جنگو شو پدی ملندرے پا مقام پا اغی کے چکلا مغل شکست تو غلو بیربل پا کے مر شو نو دی قبضہ چی کم دے نو بیا پا حال شوا نو دا شاجان اور جنگیر دا دور کی دا علاقہ لکه بیا د یوسفزو په قبضه کې وه اورنګزیب بیا په دې قبضه وکړه او دلته یې دوباره لنګرکوټ کلا جوړه کړه
دا لنګرکوټ په مقام د مغولو او د یوسفزو په منځ کې د اخیری جنگ په حقلا فرهاد علی خاور وایي
د مغولو منصبدار چې دلته کومو الهداد خان نو هغه ملک دیوان خان د یوسفزو یو سرمشر و دغه علاقې هغه له خربوزه کې یوانه کې زهر ورکړه او هغه ملک په هغه ځای سدي را پاڅېد بیا د دیوان خان او یوروارو دغه په قیادت کې عملو شو نو دغه کله تصنف کړو په مغول له شکست سره کو دغه د نو خلل او دغه د کډا د مغول اخیری ته به ودغه نه پځ د مغول په دې علاقه باندې نه دی پاتې شوی
دغه شان فرهاد علی خاور وای چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغول منصبدار لنګر او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدل او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپل شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
خو جنگ ملي کړی دی او شبدګړی باندې چاته چې هغه صرف په شعرونو کې ذکر راغلی دی. خوشحال خان خټک په دې کلی حمله کړی دا کله دغه دغه نیکه دی وو جوړ نو بیا پلار په کلاغه پلار هم دخل تر دی زه هم دغه کلی سره خوا کې د دې مقابله شوی و. هغه کې خوشحال خان پلار مړو او د خوشحال خان په خپل زخمی وو او د خوشحال خان تر پکې مړو. نو خوشحال خان او بیا چې کله د خوشحال خان سدو سره روغ شو نو خوشحال خان دې کلی ته راغلی وو. د دې لنګر کوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود ده. چیرې مغول دلته لنګر کوټ اواز کوم لنګر کوټ خپل لري د علاقې د دې خار نومو
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه د خپله پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوري.
د باختر